نیم سلام تاسو ته او ټولو هغه کسان چې د مونږ آواز اوري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کابل ډیر یو هم پرمختللی او هم یو بانفوسه ښار دی چې پکې هر رقم انسانان پکې شته، سازمانونه او همدارنګه توریستي ډلې لکه داعش غوندې په کابل کې شته. دا مهمه ده چې مونږ اول یو استراتیژي نظامي ولرو چې متاسفانه اوس موجود نه ده. د دغه استراتیژي په رڼا کې مونږ کولی شو چې خپل امنیتي تدابیر د اول نه تر اخره پورې سه ډیر تخصصي او مسلکي وي او جوړ کړو، او د کابل د ښار نه یا د هر ښار نه چې په افغانستان کې ځینې مشکلات پکې رامنځته کیږي په ښه توګه ونیسو. مثلا په کابل کې مهم دا دی چې مونږ باید اول یو کمربند ولرو او د ټولو په دروازو کې د مونږ تخصصي او مسلکي افسران پکې ځای په ځای وي. او مهمه دا ده چې اول باید د دوحې د توافقنامه په رڼا کې ټول مسائل کوردینه پلان او تطبیق شي، چې متاسفانه تر اوسه د دغه مسئلې د تطبیق په مورد کوم تصمیم نه دی نیول شوی. او اوس هم تروریستان په کابل کې خپل عملیات سرته رسوي، او هم د امارت اسلامي هغه ځواکونه چې اوس په کابل کې وایي چې د افغانستان د خلکو نه دفاع کوو پکې شته.
جنرال صاحب رادمنش، تاسو یو وړاندیز وکړ چې د کابل د امنیت لپاره یو د تخصصي خلکو کمربند په کار دی. د جمهوریت په وخت کې هم په دې باندې ډېرې خبرې وشوې او تر اخره پورې فکر کوم داسې کمربند جوړ نه شو د کابل شاوخوا چې د کابل امنیت وساتي. څرنګه یعنی هغه وخت هم د کمربند نه موجودیت د امنیت علتو؟
په هغه وخت کې خو تقریبا یو ویش گروپونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې طالبان د دوی ځواکمن گروپ و جنګیده، اما اوس طالبان خو په افغانستان کې خصوصا په د شهر کابل کې د دوی تر حاکمیت لاندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دوی باید په پوهی د مونږ نه باید زده کی، یعنی د مخکنی جمهوریت نه باید دوی زده کی چې سرقم د کابل د ښار امنیت باید تامین شي. فقط فکر کوم یوازنی لارې دا ده چې دوی باید اول یو امنیتی او دفاعی ځواکونه ولري چې ټول خلک، یعنی هغه افغانان چې په افغانستان کې ست خپل تصویر په اردو، پولیس او امنیت ملي کې وویني، پس لاغنه حق متخصصین چې مخکې په اردو کې وو دوی باید جذب یې کې تهدید یې ونو کې، او پس له جذبېدو دوی ته وظیفه ورکې چې د کابل د ښار نه په خطوګه دفاع وشي. اوس یوازنی مشکل دا دی چې مونږ په کابل کې خصوصا د کابل په دروازو کې هیڅ یو متخصص او یو مسلکی افسر نه لرو. کلرو هم دوی ته صلاحیت نه دی ورکړل شوی، فقط یوازې ګوري او بس. نو مهمه ده چې په کابل کې هم په دروازو کې او هم د کابل په کوریدورونو کې چې په مثلا په هر ځای کې چې ضرورت دی باید مونږ مسلکي خلک وګمارو چې دوی وکولای شي چې د دشمن ټول تحرکات په خطوګه وسړي او تحرکات یې تر کنټرول لاندې راوړي.
مننه جنرال صاحب، تاسو ته به بیرته راشم د جنرال صاحب شینواري نظر به واخلم. جنرال صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کابل د امنیت لپاره په کار ده چې د سیاسي وشي چې او بخښي، تاسو په دې شکل ویل چې د کابل امنیت آسان او ارزانه نه دی. نو د ارزانی په برخه کې خو د افغانستان د اقتصاد په ارتباط دغه نن هم یو پرون راپور خپور شوی دی چې نن له رسنیو سره شریک شوی دی، ویلي دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی په تیر یو کال کې. نو څرنګه ممکن ده چې د کابل امنیت بهتر شي؟
مننه شیبر صاحب، بیا هم تاسو ګوري د کابل یا د افغانستان لوی ښارونه یوازې توریستي ګواښونه نه ګواښي. هلته منګه په مختلفو برخو کې د ګواښونو سره مخامخ یستو. که چېرته منګه د مسلکي او تخصصي لارې ده تیرو، نو اسانه په دې نه ده چې ما وویل چې د دې لپاره یو پوره تخصصي ظرفیت ته اړتیا لږه، څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه. تاسو ګورئ د کابل هر سیمه یو جلا ګواښ سره مخامخ ده. تاسو ګورئ د کابل لویدیځ د یو ډول ګواښ سره مخامخ ده او د کابل شمال د بل ډول ګواښ سره مخامخ ده. په عین ترتیب منګه څو ګواښونو سره مخ یستو. اول باید دا وپیژنو، لومړی تروریستي ګواښونه دي، دویم د جنایي جرمونو ګواښونه دي، څلورم د عامه نظم ګواښونه دي چې هغه د اوس د سی په د عامه نظم د ساتلو لپاره د خلکو اقتصاد ته پاملرنه، د خلکو حقوق ته پاملرنه، دغه شیان دي. چې څلورمه برخه یې دغه ده چې آیا ولس په دغه څلورو برخو کې چې ګواښونه متوجه کړي دي، آیا د حاکمې ډلې سره همکاره، همذهنه، همفکره ده او که نه ده. دلته وګورئ طالبان د اوس دستي ځان بیخي د ولس نه جدا کړی دی او د ولس سره په ژبه باندې نه پوهېږي. بل ټکی، طالبان مسلکي زده کړې نه لري. ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ د یو پوره ظرفیت لرونکي دولت سره په کابل کې د امنیت د پوره امنیت د راوستلو د عاجز راغلي وو. یوازینی علت یې په هغې وخت کې هم دغه و چې موږ ګواښونه په دقیق او مسلکي ډول باندې نو چیرلی او نو پیژندلی. د کابل هر برخه جلا یو امنیتي تدابیرو ته اړتیا لري چې په هغې امنیتي تدابیرو کې د تروریستي ګواښونو په مقابل کې کم تدابیر ونیول شي. په تکتیکي کچه باندې مثلا د ترورستان د کومو تکتیکونو نه په ګټې پورته کولو سره کولای شي چې خپل عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي. مثلا د جدایي جرمونو هغه کلی ډلې چې دي دو د کومو تکتیکونو نه او د کومو فرصتونو نه په استفادې سره کولای شي چې خپل هغه جنایي عملیات، جرمي عملیات ترسره کړي. بل ټکی کوم د هغه عامه نظم د ساتلو په برخه کې کوم ټکی دي چې نشي کېدلی چې عامه نظم تامین شي، نو دا چې سره ټول راټول کو بیرته راځو دې ته چې کله چې د یو داسې یو لوی هدف لپاره یو مسلکي او تخصصي کړنلاره نه وي او تر څو چې موږ خپل هغه نیمګړتیاوې یا د ذوق ټکي د امنیت په حق باندې درست نه پیژنو، نو موږ به دغه ستونزو سره لاس او ګریوان یو.
مننه جنرال شینوارې. تاسو د تروریستي تهدید یادونه هم وکړه. د طالبان حکومت په یو تازه خبر کې وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې ده چې په دې کې د برمته شوي کسان وایي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري دا کسان خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجی معلم یادوي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالر غوښتل او دا برمته شوي چې په کابل کې تشتول شوې دي. په دې اړه څه نه دی ویلي چې کله برمته شوې دي او په کومه سیمه کې برمته شوې دي. جنرال صاحب رادمنش، که تاسو ته راشم، د ستونزې چې څرنګه تر اوسه پورې تاسو او جنرال صاحب شینوار یادونه کړې ده ډېرې دي، اما په مجموع کې فکر نه کوي چې یوه ډېره مهمه ستونزه همدغه ده چې خلک که چېرته همکاري کوي، د خلکو د همکاري په ترڅ کې ممکن د یوه ښار، د یوه سیمې امنیت ژر بهتره شي.
معلومدار ده سه مونږ همیشه باید متنفذین سره خ اړیکه وساتو او دغه اړیکه په خاطر خپل ټول پلانونه تطبیق وکړو. اوس تاسو ته بهتره معلومه ده سه خصوصا په د شهر کابل کې لوګي او بیکاری بیخی زیات ده. هر گروپ، هر تروریستی گروپ کولای شي سه خپل ځان ته ځینی خلک د پیسې په خاطر راټول کی او د دوی په وسیله خپل حق مسائل ته د منطقې د استخبارات ورته پلان ورکړل سوي دي تطبیق کی. مونږ باید خپل حق پلانونه سي ډیر مهم ده. کله چې ما تاسو ته وویل چې مونږ باید استراتیجي ولرو، په استراتیجي کې عموما اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او نور حق مسائل ته په نظامی برخه کې مهمه ده. مونږ باید په نظر کې ونیسو که مونږ د خپل استراتیجی ولرو او خپل استراتیجی تطبیق کو، معلومدار ده چې مونږ کولای شو د دغه مسائل او د دغه مشکلات په مورید ډیر بریالیتوبونه په لاس کې راوړو. مثلا اوس په کابل کې چې په شمال، جنوب، شرق او غرب کې ځینې مشکلات د منطقې د خصوصیت په نظر کې نیولو رامنځته کیږي، معلومدار ده چې مونږ باید د منطقې خلکو ته خپل ارتباطات لکه چې د دوی فرهنګي او ژبني او همدارنګ د دوی د مذهبي لارې نه کولای چې تاثیرات ورباندې وکړي، باید خپل ارتباطات ټینګ کړو او د دوی د امنیت په مورد کې د دوی همکاری او د دوی مساعی مشترکه را جلب کو او وکولای شي چې دوی امنیت تامین کو. مثلا په دا کابل په غربي ساحو کې سیزینی تحرکات را منسکی، دا مسله لورای نه ښکاری چې د خلکو همکاری او دولت سره نسته، یا دولت دوی ته اهمیت بده ورکړي یا خپل خلک نه غواړي چې د دولت په څنګ کې ودرېږي. دا مهمه ده چې مونږ د خلکو همکاري او مساعی مشرکت جلب کړو. په دې اساس باندې نه یوازې د کابل په دروازو کې بلکې د کابل په منځ کې هم مونږ باید د رواني مسایلو یا د روانشناسي نظامي په نظر کې نیولو خپل هدف ته یا خپل حق مرام ته سي مونږ لرو باید خلکو سره شریکی کوی خپل فعالیت، خپل تحرکات چې خلک پی پوشي سي رښتیا هم دولت د خلکو سره همکاری کوي. اما اوس دغه یو مسئله د خلکو او د طالبانو په منځ کې فکر کوم سي نشته. هغه گروپ، هغه تروریستي عملیات سي اوس په کابل کې رامنځته کیږي، زه پوهیږم چې ټول دا انتحاریان د یوې مدرسې نه د پاکستان نه فارغ سوي او دلته په دا کابل کې سره ګوري او همیشه یو بل ته احترام هم کوي او یو او بل ته مزاحمت هم نه کوي او راځي په یو ځای کې خپل عملیات سرته رسوي. په دې اساس باندې مونږ باید اول دا حق تروریستی یا حق کندکونه چې په وزارت دفاع او داخله کې دی مونږ باید دغه لغو کړو، د دوی کنټرول په لاس کې ونیسو او همدارنګه د داعش په مقابل کې ځینې تروریستی عملیات سرته رسوي په ښه توګه خپل عملیات، یعنی چې خلک یا په دولت باندې اعتماد وکړي سرته ورسو او امنیت تامین یې کو. کنه مونږ په دې مشکلاتو کې همیشه اخته یو او امنیت تامین کیږي نه.
مننه جنرال صاحب رادمنش. ازادي پسپو کې پروګرام دی، احمد شیبریم ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د امنیت په اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو په کار و چې د پولیسو استازي هم راوبولو، یو هغه کسان چې دوی له پولیسي سره آشنا دي کولای شي چې په دې خبرونه کې ورسره د ټلیفون لارې هم برخه واخلي او خپل نظر د ازادي رادیو لارې له مسولو کسانو سره شریک کړي. البته د افغانستان جګړه په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې یو ډول نظامی شوی ده او حتی د کابل امنیت به په تیرو کلونو کې هم ځای ځای پوځیانو ساته. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
په خبرونه کې مو میلمانه دي جنرال اجمل عمر شینواری، جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خاني صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلي. قانی صاحب تاسو ته براشم، د کابل امنیتی وضعیت په ارتباط خو مخکې د دواړو جنرالانو نظر واخیست، تاسو څه څنګه ښکاری؟
ولا کابل کې خو زه فکر کوم چې تر یوې اندازې پورې امنیت سیستماتیک نه دی، یعنی د امنیت حفاظت دی او سیستم تابع نه دی. طالبان و امنیتی قوتونه اکثر د ایرغلی دی پامغه انانوی او سنتی شکل باندې په ورو ورو ډلو باندې دغه دی د امنیت د تحفظ لپاره لازم اطلاعات نه لري او دغه انټلیجنس سیستم هم په خونه دی ولر او لبل ارخص که دوی دغه په تاخیر شکل باندې د پلانې خوندو تقدیر د پلانې یعنی دوی د سره وصل نه دي کنا په یو متشکل حالت کې سره وصل نه دي نو دغه حالت هم له امنیت سره یو رقم مرسته نشي کولای یو ډېر لوی دغه سي په اصطلاح درته وایم چې انارشیزم یا ګډوډي پر کابل حاکمه ده خصوصا پر امنیتي قواو باندې دغه حالت تر اوسه پورې څه چیلنجونه دي یا څه ګواښونه دي د امنیت په حیث کې دغه ګواښونه لا پر ځای پاتې دي او تر هغه اندازې پورې چې د امنیت سرتاسري امنیت خبره ده یعنی هماغه حالت دی چې امنیت چیلنجي امنیت تر ګواښ لاندې دی په ډیرو ارسو کې خصوصا د تروریستي بم بریدونو هغه امکانات بالکل له منځه نه دي تللي تروریزم موجود دی بېلابېلې ډلې موجود
دي قانې صاحب وبښې طالبان چې په پیل کې کله د اګست له 15مې کابل ته ننوتل لاغه ورسته په ډیرو سیمو د کابل کې تلاشیانې وکړې وسلې راټولې کړې لبخونیو مسولینو وسلې راټولې کړې د دې دغو وسلو د راټولېدو باوجود خلک څه وایي چې د چاودیدونکو مواد له کومه کیږي په کابل کې
ګور از دا خو دغه د کوم دلې امنیت تخریب او هغه دلې داسې شکل باندې تخپل باندې په صفوف د طالبانو کې نیوتلې دي چې هغه ځان په امر ودرې کې ساتلای شي یعنی په هغه نتورک ځان ساتلای شي ځان د حفاظت لپاره بلا بل تاکتیکونه په کار کوي بلا بل لارې په کار کوي او د دې راتوان لري او مدان نه بس په خو هم امنیت له کورونو سره لاستوګنو سیمو سره تهدید دي له یا پاستوګنو سیمو ترستان په کې دي دې په اطراف کې راغله د لودلې اړې د لودلې دې په لری پروتوسیم کې اړې د لودلې او هغه دین دا سینې دي چې هغه مرکزونه چې د یو قوي چې پانتونو سره مخامخ سي نو د دې په دغه سي متشکل حالت کې دغه لپاره د امنیت لپاره دغه سي هغه دغه اقدامات نه دي چې هغه ماډرن اقدامات چې موږ ورته وایي په اطلاعات باندې بلاوي په انټيليجنس باندې بناوي یا په اصلاح باندې دقیق اطلاعات موجود وي ځکه چې دا خپل ډلې موجود دي په دې د دې کې دغه کې د خپل صفوف کې او دغه ډلې هغه کوم خطرونه دي چې متوجه کیږي هغه په اسانۍ سره خنثی کولای شي
مننه قانې صاحب جنرال صاحب شینواره تاسو څه فکر کوي تاسو د جمهوریت د وخت تجربه لري دا چاودیدون کې مواد لکوم کې شپ کابل کې او په ډیر مقدار باندې
خیر وي سه مشکل دینه تاسو پښتنه ته جواب درکمه قانې صاحب ته خره خلاص وایم سلامت شه شیبر صاحب تاسو د څو ټکو نه یادونه وکړه مخکې چې دوکا سچې اختکا اختطاب شو د طالبان د لوري نه بر طرف شي وي تاسو ګوري داخله د طالبانو د د ناتوانی یو ثبوت ده چې دو ډیر ټینګار کوي چې موږ په امنیتی برخه کې په ټولو مسایلو باندې حاکم یو سره لدی چې یعنی یو اختطاف دله یو حاجی دله نه چې دو د اختطاف مخنیوي نشي کولای نو نورو د وړو جرمونو څخه مخنیوي به وکړي تروریستی عملیات ډیر پیچلی عملیات دي تروریستی عملیات په نړیواله کچه باندې تر اوسه پورې موافقه او متاسفانه په دې چې ډیر پیچلی او ډیر محرمي او دی یو واړه ګروپ تر ساته پوری د امنیت په خاطر باندې داغه افشا کېدل او مخنیوي ډیر یو ستونزمن کار دی په ډیر پرمختلو هیوادونو کې متخصصو امنیتي سکتورونو کې هم د دې سره د یو ستونزې سره مخامخ دي چې د دې مهارول او مخنیوي ډیر ستونزمن دی په د افغانستان په خوانی شرایطو کې په عین ډول باندې موږ د دې تروریستي عملیاتو سره په کومو ستونزو سره مخامخ یو یو علاقې داو چې ترستانو یو اقتصادي قدمه درلودله په غونډي هوادونو کې بل عامل داو چې د ترستي ډلو کوم نفوذي افراد او اشخاص چې په مختلفو سکتورونو کې بیا په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې باندې برخه پچو او هغه به سره مرسته کوله او چاودیدم چې ټول ته خدا هغه ټوکی دي چې په تورو بازارونو کې متاسفانه خرید او فروش کیږي نو دا هغه کومه ستونزه کار نه ده او دا غي د انتقال لپاره هم مختلف تکتیکونه د ترستان په کار کوي چې هغه کول شي یو سیمه بلې سیمه ته په
کم مقدار باندې انتقال کی او بیا چې کله زیاتیږي او د یو هدف د عملیات لپاره چمتو کیږي بیا سره یو ځای کوي او کم پروسس د ماین جوړول او دا چې دی هغه ور باندې کیږي. یعنی دا هغه څه دي چې په تروریستي عملیاتو کې منل شوي دي او امکان لري. د تروریستي عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د لپاره ډیره ستونزمنه ده چې د جمهوریت لپاره چې د سره د هغه ظرفیتونو او هغه ملاتړونو چې په بین ملي سطر درلودل ستونزمنه و نو د طالبانو لپاره خو بېخي زیاته ستونزمنه ده.
او بخشی هم دی بحث با بیا هم راجو او وړاندې البته دی اوریدون کې هم را اخلو خو په لندو باندې د جنرال رادمنش نظر هم واخلم. جنرال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا انفجاري مواد په کابل کې کومه کیش؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې اکثرا دا انتحاري عملیات سرتریږي. دا انتحاري عملیات مخکې هم وویل چې متاسفانه چې په امنیتی چار سیستم تر اوسه رامنځته شوی نه ده. حکومت باید متحدانه عمل وکړي. اوس د وزارت داخله او د دفاع په منځ کې ځینې توپیرونه شته چې دا توپیر عواقب یې د دې سوال ځواب دی. تاسو ته معلومات یې چې ټول دغه انتحاریګان چې د حقانیه د مدرسې نه خلاصه سوي افغانستان ته لیږل سوی ده او د استخباراتو مسأله هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې د منطقې استخبارات د افغانستان په مورد کې ځینې استراتیژیګان لري چې باید په افغانستان کې امنیت تامین نه شي سو اوس په کابل کې امنیت تامین سوی نه ده. دا انتحاریګان چې کیږي ټول فکر کوم چې د یو لاس نه اداره کیږي. یعنی په وزارت دفاع هم دوه کندکه د انتحاری و ایسته، په وزارت داخله کې هم هغه ورس تاسو ولیدل چې په داخل د وزارت داخله یو انتحاری خپل ځان وچول او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات رامنځته کړ. په دې اساس باندې زه وایم چې اول باید دغه انتحاریان د تشکیل نه لغوه شي او پس له لغوه د تشکیل دغه انتحاریان د نورو انتحاریګان په مقابل کې اقدامات ونیول سي. چې دا اقدامات ونه شي زه فکر کوم چې هر یو یې چې مخکې په دې ان کې یا په دې آرزو کې و چې باید اول په بهشت کې خپل ځای ونیسي دوی د بهشت د کلید هغه لاره فقط یوازې په دې کې ګوري چې باید دی خپل ځان وچوي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا مشکله ده. موږ باید اول اساسي تدابیر سي همدغه ده موږ باید په نظر کې ونیسو تطبیق یې کو او بیا وکولای شو چې د نورو تروریستي ګروپونو په مقابل کې په جدیت باندې مبارزه وکړو.
مننه جنرال صاحب.
بدون دغه نه هیڅ امکانات نشته.
مننه جنرال صاحب رادمنش. البته تاسو د کورنیو چارو د وزارت دننه 14 یاد کړه. پرون د کورنیو چارو د وزارت په یو جمعات کې له 14 وروسته طالبان وویل چې 4 تنه وژل شوی دی او 15 تنه ټپیان شوی دی. لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
ازادۍ په چپو کې پروګرام د زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420222114 شمیره تکراروم 00420222114 او تاسو کولی شئ چې په دې نړیوالې شمیرې د ټلیفون لارې زنګ وهئ 00420222114501. دا شمیره هم تکراروم 00420222114501 او دا سدیره دو سکایپ هم تاسو په اختیار کې دی چې تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خاکسار يم له پکتیا.
مهرباني. مننه.
شهبر صاحب محترم تاسو سلام کړ درمنو جنرالانو تاسو کانی صاحب تاسو سلام. شهبر صاحب محترم څه یو یادونه سما کلیک داسي وخت او په تیر حکومت کې ما د زبوي سوالاتو ته لاړم. نو حتا په تیر حکومت کې به دې چې شیبر صاحب محترم ښه ګره به در خیالي او بریټ به در خیالي او چې بارود چار تاریخ به دې په ځان پوری تړلې درته ویلې به سزا راکه تکولې مل موټر نه مگر وسی مجاهدین حکومت او وروره چې ښه ګره دې پری شي سړې دې پری شي چې شاشم تیم دې ور کړی وروره چې برتا ملا صاحب کاری صاحب راکه تکوي دین نه په اول د دې استخبارات په اړه چې مجاهدین ورونو داسې استخبارات حاصل دي چې الله تعالی جهاد کړی چې تنزل تعالی دې هم بل هغه چوب دې مخالفین هغه خو دې دغه هم تويږي چې دغه استخبارات د خو مجاهدین دی علي کې خوبت ورتر لري دې بعد داسې استخبارات وته چې شهید خلک دیونه ته د اونی کې توي شي دا دې ما نظر و
من نه خاکسر صاحب د استخباراتو مسله مو مهمه ده بل اوریدون کې ته مخه کوه اسریب څپو کې پروګرام دی مهرباني وکي تاسو سره سره اسمه
سلامونه شه تاسو ستاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدون کې ته په دې هله چې عافیت جامه پرتن لري
مننه کور ودان
بایزته او سي جناب شهبر صاحب سجا خان قلم دوست خبرې کوم د لغمان ولایت
مهرباني
جناب شهبر صاحب په دې اواخرو کې په دې افغانستان خصوصا په مرکز کې چیزنه وخی می پیخې کیږي واقعا ولستي غمجن ده او موږ هم ډیر غمزپلی او د دې تاب نه لرو د دې ملمنو څخه زما پښتنه دغه ده چې کوم لارې چاري دي چې هغه وسنه حکومت تر سره کی او دغه کابل امنیت خصوصا د دې مرکزی ولایتونو امنیت ور سره خوندې شي
مننه قلم دوست صاحب البته جنو شانو ته ملمنو اشاره وکړه جنرال صاحب شینواری وویل چې د کابل امنیت آسان نه دی ارزان نه دی جنرال صاحب راتمنش ویل چې د کابل شاوخوا یو کمربند په کار دی او متخصصي خلک باید امنیتی ځواکونو ته جذب شي او شاغلی قانی وویل چې نظم باید رامنست شي البته دا د دوی د څرګندونو جنټیک ول چې ما یاد کړ بل اوریدونکو ته مخه کوو اسریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ را سره اس مهرباني
دا کابل اوس کوم یاره کې سنوال
مهرباني
مهرباني تاسو تاسو غنو ملو ته کوم زما خبره دا ده چې په کابل کې خو امنیت یو د جمهوریت نظام او یو د اوس د دې نظام ده جمهوریت نظام کې چې اغه پر نظامی خلکو باندې هر وخت چاودنه کېدلې او په دې نظام کې چې دا پر عام خلکو باندې چاودنه کېږي نو عام خلکو امنیت په څنګه چې دی له ټول خبر
البته د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په خو ځینې حمله په نظامی برخو کې کېدی لیکن ډېر حمله په ملکی خلکو هم شوې دي د سنډه چې په ملکیانو باندې په خوا چاودنه نه کړي دغه د دشت برچی سیمه په تیرو درو کلونو کې هم د غنو چاودنو شاهده و او د کابل فرزن لوی چاودنه چې دی جرمنی سفارت سره نږدې چاودنه وشو تقریبا 200 کسان پکې وشل شو اکثریت ملکیانو او هم د سنوري چاودنه
دا خبره صحیح ده مانه مدر سره په تیر نظام کې چې جمهوریت په هغه وخت کې هم دغه دایش مثلا چې اوس په افغانستان کې څنګه غواړې په هغه وخت کې ما غوښ خپل امنیت کولې پر باز خلک باندې او د کابل په لیدس کې نو مثلا پر هزارګان باندې چارو حمله کیږي دا په هغه وخت کې هم د دوی لاسونه و او یو د اوس پر عام خلک باندې کیږي لکه مثلا په وزیرک پر خان کې چې تیر هغه تیر جمعه وسو یا پرون کوم 14 سوي د چتا سی وایس په کورونی چار وزارت په مسجد کې دا په هغه مسجد کې نو بغل کې مسجد و دا سی ځاینه چې چاودنه کیږي دا پر عام خلکو باندې سوي ماته خو نه معلومات زه ورغله مغازه یو ده
مننه چې خبرونه کوم برخه وخت بل اوریدون کړه مخه کوو اسادی په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړه تاسو سره
سلام علیکم تاسو او ملمنو ته نیک ویلی او سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
شبر صاحب دغه د عملو دغه د رکه مو سن معلومه مو چې د جنایي تیر شو درک معلوم دی هم دغه تیر شو لوکالو هم دغه وو نو خود باغ چاودنیم په دغه د ورځې کې شبر صاحب مخکې تیر شل کاله و هم دغه ټوله کارونه د حکومت په چوکاټ کې کېدل، د سنګوریانو و، د پولیسو و، د ملي اردو و، چې کاټ نه وای ورڅخه سلایه نه شوه ګرځولی، چې سلایه ګرځولی شوه هغو غلاوې کولې، هغو جنایي دغه کوله. که اوس یم چې کاټ نه وي ورڅخه یا طالب نه وي نو سلا نه شي ګرځولی، که سلا ګرځولی شي نو دغه جابو سهلمند کې ډېر بد امنیتي د غلا او په دغه کې یعنې دغه شي دي چې څوک سودا وکړي او بس په فسي دغه وسو تېښ په دغه یوه هفته کې شوي دلته په هلمند کې. خبره دا ده چې خپل سپونه دوی تشکیه نه کوي، خپل نفر ته جزا ورنه کړي، انډیوالي و د مابین ولاړه نه شي، انډیوالي دا د پلاني انډیوال دی، هغه د پلاني موډل ته داسې داسې دغه اسنادونه لرو خو خیر وسته وایو موږ دلته خبره.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. میلمنو ته ورځو او د لومړی بده جنرال صاحب شتنواري نظر واخلم. جنرال صاحب د خاکسار چې لپکتیا څنګه وهلې و دی وی چې په استخباراتو کې باید د سکسان جسب شي چې خلګې ونه پیښني، څنګه ستاسو په باور؟
شیبر صاحب واقعا خاکسار صاحب مهم ټکی ته اشاره وکړه. واقعا استخبارات هر هیواد او د استخباراتو د اورګان اصول دا ایجاب کوي چې په استخباراتو کې خو مختلف حالت او استخبارات مختلف برخې لري، خو د اپراتیفي برخې چې کوم پټ کارونه کوي هغه واقعا باید پټ وسیږي او د ولس په منځ کې باید څرګندنه وسیږي. شیبر صاحب کی اجازه ده تاسو ته په لنډ ډول اصلي د عوامل د امنیت د ګواښلو وړاندې کوم، بالخصوص د طالبانو په وخت کې. لومړی دا ده چې طالبان باید خپل سیاسي ستونزې د افغانستان د ولس سره حل کړي. د دې نه داسې انتباه وانه خېستل شي چې دلته مطلب دا دی چې بیا ما غوښتنی شورواکي او زورواکو سره مصالحه وکړي. نه، زما په هند باندې د افغانستان د ولس سره او د ټولو سیاسيونو سره باید طالبان یو سیاسي تفاهم ته په هر ډول چې کیږي باید ورسیږي. دویم ټکی، طالبان کوم تخصصي ظرفیتونه یوازې په امنیتي سکتور کې نه بلکې په ټولو سکتورونو کې د مدرسې پسترګاږي ته ګوري، ولې ټول سکتورونه مدرسه نشي کېدلی چې هغه طالبان یا ملایان اداره کړی شي او یا په دې برخه کې هغه تجربه ولري یا په دې برخه کې هغه زده کړې ولري. درېم، کوم طالبانو اصلا د سره د امنیت دراوستلو لپاره کوم بوت نه درلوده، په دې چې دو کله چې په هر سیمه او هر ښار ونیو لومړنی کار دو دا و چې د زندانونو دروازې خلاصې کړې. په دې زندانونو کې هم د مختلفو ډلو تروریستانو او هم مختلف د جنایي جرمونو جنایتکاران. څلورم ټکی دغه دی چې تر څو طالبان د کومو ګواښونو سره چې په امنیتي برخه کې دي، که په سیاسي برخه کې دي او که په اقتصادي برخه کې دي، دا د ولس سره او د هیوادوا د نړیوالو سره شریک نه کی او په دا مرموز ډول باندې چې دوی اوس روان دي، زه په دې باندې متقاعد یم چې دا ستونزې به زیات شي او دا ګواښونه به نور هم زیات شي. پنځم ټکی دا دی چې موږ تر څو د امنیت د ګواښلو اصلي جرلې او اصلي عوامل پیدا نکړو، موږ په هیڅ قیمت باندې نه توانیږو چې دا غې لپاره تدابیر ونیسو. مننه.
مننه جنرال سپشن واره. جنرال سب رادمنش، یو اوریدون کې دا خبره وکړه چې په خو هم د حکومت دننه خلق امنیت خراب او وسم د طالبانو دننه خلق امنیت خراب وي، تاسو سره موافق یاست؟
ما خو مخکې هم وویل چې دا مهمه ده چې موږ د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو یو ښه سیستم رامنځته کړو، اما مهمتر د ټولو نه دا دی چې موږ باید په افغانستان کې د بیکاری د لمنځورولو لارې چارې وسنجو. که بیکاری، که فقر، هیڅ امکانات د امنیت نه یوازې په افغانستان کې، په هر هیواد کې نسته. او همدارنګه موږ باید د بیرونی هیواد یعنی د منطقې او فرا منطقې ارتباطات تامین کو او ارتباطات ولرو چې د دوی سفارتخانه دلته په افغانستان کې او د افغانستان سفارتخانه دوی په یوادو کې پرانستل شي او د دغه ارتباطاتو په لر کې موږ وکولای شو چې خپل تجارت رونق ورکو، خپل خلکو د ژوند د بهتر کولو لاره په پیدا کو چې د دوی ژوند د دوی اقتصاد تغییر وکړي. د دوی په دسترخوان کې باید یو لوګې دودی پیدا شي که دودی نه یې هر کس هر سازمان او هر تروریستی دلی کولای شي چې دا خلک جذب کړي او د افغانستان د حکومت په مقابل کې دوی استعمال کړي. اوس اکثره دا بی امنیتی دا خرابی د وضعیت د دې لپاره د سیمون په خپل خلکو باندې کوم پروګرام نه لرو چې د دوی اقتصاد تغییر ورکو او دوی ته مونږ نه کولای شو چې داسې لارې وخیو چې رښتیا دا لاره د انسانیت د حکومت د تقویت د امنیت او د نورو مسائلو لاره ده. مونږ د ښځو حقوق او د بشري حقوق تر اوسه ډیر لازم ده تر نظر لاندې چې باید دا مسائل مراعات کړو چې خلک د دولت نه راضی شي او د دغه رضایت په لر کې مونږ وکولای شو چې د خلکو همکاري او حکومت سره جلب کړو او پس له هغه مونږ و خلکو باندې غږ وکړو چې راشي مونږ ټول هغه مسائل چې په دوحه کې د توافق نامې په نامه امضا کړی اوس تطبیق کړی. تاسو نور سوالونه نه لرئ، باید حتما د افغانستان د دولت سره همکاري وکړئ، اما دا مسله تر اوسه نه ده شوی. په دې اساس باندې امنیت ډیر مشکل ده په افغانستان.
مننه جنرال صاحب.
موږ باید دولتداری رامنځته کړو. دولتداری رامنځته کول په دا خبرې نه کیږي، باید عملا مثلا اوس په افغانستان باندې د هیوادو کومکونه چیرته ځي؟ ولې د افغانستان د خلکو اقتصاد تر اوسه تغییر نه دی موندلی؟ دا موضوع باید وسیرل شي. اما دا مسله تر اوسه په افغانستان کې نه دی سیرل شوی او نه عملي کیږي.
مننه قانی صاحب. مخکې یو اوریدونکي چې له هلمند خبرې کولې چې صفوف باید تصفیه شي، او البته نظم ته تاسو هم په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه، لیکن یو بل خبره د داعش یاد کړه. داعش څنګه باید په کابل کې چاودنی وکړي او عملیات وکړي؟
شپږ جنه دا په خوا هم داعش او یو دغه ډېر لوی دغه چې لري داعش او په اصطلاح باندې د اخفا ځانته یو دغه لري په اصطلاح باندې جبهه شاته د اخفا یو نوی کمپ لري چې هغه د اورګزیو ایجنسی ده د ډیورنډ کرخیا خواته، او دوی دغه لري د پټیدلو ډېر مطمئن ځایونه لري. الله هر وخت تر اوسه پورې تقریبا داعش په ننګرهار کې هم له پرمی ایجنسی ولا ورګزو ایجنسی څخه دغه کېدلی، هلته ډېر جنګونه وسول. د پخواني حکومت د داعش ترمنځ باندې د اوسني حکومت د داعش ترمنځ باندې ډېر بد لوی لوی دغه جنګونه ترسره شو، خو دوی له هغه ځایه تمویلېدلو لا اوس هم له هغه ځایه سره تمویلېږي. او له بله پلوه څخه په دغه لحاظ باندې ډېر داعشیان داسې په دې توانېدلي دي چې هغو سقوفو ته داخلشي، هغې ته طالبان ویل کېږي، او په دغه صفو کې موجود دي. دا صفو په تصفیه هم په شکل باندې نه د سوي او تر اوسه پورې دوی هر تروریستي ګروپ چې په حکومت پر ضد جنګېده هغه تدخل غوړه ویل، هغه جد هولیا ځان ته غوړه کول، هغه سیره ځان ته غوړه کول، هغه سیګیره، هغه سلنګوټه، هغه دغه تحرکات، هغه ژبه او دغه ځان ته غوړه کول. نو دا د طالبان لپاره پیلا مشکله ده چې دی داعش یو مرموز ګروپ په توګه باندې سیدی او آنن پانا، ځکه د دې یو منسجم انټيليجنس نتورک نه لري. دا غل سي نتورک چې هغه منسجم پروفیشنل وي، هغه په یو ډېر مسلکي شکل باندې خطر د خطر رګونه سی واخلي او سرچینې ته ورسیږي. ولته شیخ ساکي د دې استخبارات لکه یو ورور سی ویل، هغه سي استخبارات چې غیر مسلکي غیر تربیه سي استخبارات، یا دا استخبارات په هغه سي پیچلو ترورستي تحرکاتو چې کار نه ورکي، او داعش بیا په دې دغه پیچلي شکل باندې عملیات ترسره کوي.
مننه قانی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته دا بحث راټولو، او که څه هم په دې بحث په ترڅ کې په دې باندې خبرې وشوي چې د کابل امنیت څنګه ساتل کیږي، خو بیا هم په مجموع کې هم دغه ټکو ته تمکیږي، څنګه ممکنه ده چې د کابل امنیت تأمین شي او افغانان په کابل او په ټول افغانستان کې د آرام سا واخلي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې د کابل په امنیت خبرې کوو. میلمانه مو دی جنرال اجمل عمر شنواری، جنرال محمد رادمنیش او د سیاسي چارو کتونکی عصمت قانی. قانی صاحب، مخکې جنرال صاحب رادمنیش ته اشاره وکړه چې طالبان باید نور خلک هم په حکومت کې ورجذب کړي. مثلا دوی چې کله کال پوره شو په کابل کې یو غونډه ونیوله، دغه غونډې ته ما کتل او د ازادي راډیو له لارې مو راپور هم درلود. البته په راپور کې دې موضوع ته اشاره نه وه شوې. په دې غونډه کې یوازې طالبان په خپلو کې سره ناست وو. یوازې ګمان کوم یو نفر یې له بهره رابللی و، هغه د مولوي صاحب محمد نبی محمدی زوی و چې هغه ملا دی. څه فکر کوي چې که دا سلسله همداسې روانه وي، آیا خلک اعتماد پی کولی شي او امنیت ټینګولی شي؟ قانی صاحب،
اما چې دا د طالبانو تر ټولو ستره دغه اشتباه دغه ده چې دوی فکر کوي چې موږ په یوازې شکل کولی شو چې حکومت رهبري کړو، یا په اصطلاح باندې حکومت جوړ کړو، یا ادارې جوړې کړو، یا خدمات وړاندې کړو، یا ملت وساتو. زه په دې باندې باور نه یم، او دا به یو فاجعه رامنځته کړي. ښه به دا وي چې طالبان د یو داسې ګروپ په توګه باندې هغه ژمنو ته چې دوی پخوا کړی وي چې موږ انحصار رامنځته کړو، موږ سیاسي اقتدار یوازې د ځان انحصار نه بولو. وار وار یې په دوحه کې دا خبرې کولې، دوی د سیاسي انحصار ووځي پر هغو ملي قالبونو باندې سرمایه ګذاري وکړي کوم ملي قالبونه چې یو ملي مشروعیت ته لاره ورکوي، او ملي مشروعیت د دې سبب ګرځي چې حکومت رامنځته شي، حکومت له نړیوال اعتبار او داخلي اعتماد څخه برخوردار شي.
قانی صاحب محترم، د طالبانو نظر به هم په دې برخه کې درسره شریک کړم. مثلا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دا خبره کړې ده چې مثلا په نړۍ کې یو چیرته یو ګوند انتخابات وګټي، بیا خپل کسان راولي او په حکومت کې واک هغوی ته ورکوي. د دې په مقابل کې بیا ستاسو نظر څه دی؟ یعنی له مولوي صاحبانو پرته دوی وایي چې حکومت هم ګټلی ده، نو مولوي صاحبان دي وي پکې؟
ګوره حکومت خو دغه دی په دیموکراتیکو نظامونو کې ګوند کامیابه شي، بیوروکراسي هماغه ملي بیوروکراسي وي، تعلیمي نظام هماغه تعلیمي نظام وي، هلته پروفیشنل کادرونه په هماغه ځای باندې پاتې وي. صرف ځینې سیاسي دا اوس پاکستان تاسو وګورئ، پاکستان کې د عمران خان حکومت راغی، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایسته نه شو د مسلم لیگ حکومت. یا مثلا په برتانیا کې یو حکومت راغی، دغه د حکومت د کنزرویټیو ګوند حکومت، یو بیوروکرات له چوکۍ څخه ایسته نه شو، مسلکي کادرونه په ځای باندې پاتې شو، دغه پروفیشنل کادرونه پر ځای باندې پاتې شو، بیوروکراسي پر ځای باندې پاتې شو، د خدماتو سیستمونه پر ځای باندې پاتې وو. په کابینه کې څو سیاسي پوستونه وو، دغه دغه توارغلو هغه خپل پروګرامونه ورته ورکړل. نور خو نور هغه دولت هغه د دولت پرځای دا خو داسې نه دي چې سوا په څلور کال کې یو څوک روزل کېږي، نه، موږ په یو څلور کال کې یو کادر وروزي، او هغه د هر حکومت بیا دغه کې هر حکومت چې راشي او هغه بیا راکاږي او بل څوک پنې نه باسي. دا خو دغه دی حکومت دا درسته ده. د دیموکراتیک نظامونو کې خلک راځي، سیاسي اقتدار نشي، سیاسي څوک پوستونه نشي، اما د حکومت اډانه حکومت اډانه خو داسې داسې په ملي شکل باندې روزل کېږي.
مثلا پولیس په کابل کې پولیس چارواکي باید ولې، یعنی که دی پولیس عمومي عامر په یوه حوزه کې لري کې دالان دی پولیس،
دا پولیس ګوره دا دغه لوی سره څخه دا خلک سیاسي نه دي. پولیس سیاسي نه دي، ډاکټر سیاسي نه دي، استاد سیاسي نه دي، د پونتن کادرونه سیاسي نه دي، د مخابرات او دغه مسلکي روزل شوی کادر نه سیاسي نه دي، دا غیر سیاسي دغه د دولت ته د شټ دغه د شټ
قانې صاحب هم دغه دوه جنرالان چې دلته را سره دي دوی کله سیاسي دي، خو دوی هم پوځیان دي. په دغه بحث کې
دی په پوزیان دی بالکل زما نه مال، لیکن دا خو دغه د زموږ تاسو کچې ته موږ دولت جوړو، موږ به ځینی هغه دغه د دولت اډانه یا د دولت د مشنری پرځي په غیر سیاسي شکل باندې ډیزاین کړو او التی وای چې هغه پکت د مملکت د لوړو مفاداتو یا د لوړو پروګرامونو لپاره کار وکړي او هغه په سیاسي شکل عمل وکړي پکت د هغه حیثیت خدماتي دي هغه سرویس د سیمه چې د ټولو د غول لپاره وي نو دا چې موږ دلته کړی دي دا اشتباهات چې وي دي په تیر رژیمونو کې وي دي یا په جمهوریت په نظام کې وي دي هغه اشتباهات دي هغه دغه دي غلطه ده چې موږ داسې کول لیکن کچې ته موږ غواړو چې یو یو حکومت وکړو حکومت دی حکومت په شکل جوړیږي حکومت دی د اسګا په شکل جوړیږي په ملي شکل جوړیږي او د ملي اولویتونو په بنیاد باندې جوړیږي هغه ملت ته د غوې خدمات او تضمین دی هغه هغه پروګرامونه تضمین دي چې هغه په ملي ساته مترکیږي په ملي ساته باندې ناپیزيږي او یو مقرنه قوه ناپیزيږي دې په څه په قانون ته ژمن وسی دا چې په هر مسله کې موږ سیاسي عمل کوو یا په اسلام باندې غواړو چې هوانه ورته خدمات هم سیاسي کو طبي خدمات هم سیاسي کو تعلیمي خدمات هم سیاسي کو د مواصلاتو یا د مخابراتو خدمات هم دغه دا بنو هر ورځ یو څوک راځي کاګریکي یو دا سیستم بل منځ دی بل روز بل راکنيږي د سیستم بل منځ دی په دنیا کې خدای څنګه ده د فکر کوم چې سیاسي پلورالیزم د مملکتونو یا سیاسي تعهد په سیاسي جبهه کې هغه یو منل شوی اصل ده امل امیر خان ته کیسه چې دا خبره کړې ده چې حکومتونه چې د غني سي نو ټول خل منځ نه وړي مملکت خو نه بدلی یو څوک چې بیا بیا څوک په زور راځي نو هغه زور خو دې دغه نه ده ته هغه خو په یو سیاسي دغه چې څوک راځي هغه د څلور کلو لپاره راځي خو دې په زور راغلي دي دې د څلور کلم نه دي معلوم هغه ټایم لیمټ هم نه ده معلوم چې دا به تر څو وخت پورې دلته سفارت حکومت ټاکلې ده نه پیږم چې دا سفارت حکومت د ګو کلو لپاره ده د یو کال لپاره ده د شپږو میاشتو لپاره ده د څلور کلو لپاره ده
البته همدغه یو مهم سوال دی البته د امنیت په برخه کې فرضاً د قانون موضوع بیا بیا هم له دوی سره یاد شوی ده یعنی د کوم قانون په اساس باندې د دوی مشر که دغه نن ما د طالبان ویان ته دا خبر یو ځل وکړه په امده غازادی په څپو کې پروګرام کې ملک دغه نن د مرګ خو د خدای پاک په لاس کې ده که دغه نن ستاسو مشر مړ شي نو واک به د چا په لاس کې دا خو نه اساسي قانون معلوم نه دی چې اساسي قانون معلوم نه وي دا خو به بیا نارشه رامنځته شي
بل شبر جانه دی به قاعده په اساس باندې خبره باید وشي او قاعده باید رامنځته شي به قاعده لوبه انارشیزم تزی او انارشیزم جګړه رامنځته کوي تصادم رامنځته کوي په ملي سطح رامنځته کوي په دغه سیمه ییزه سطح رامنځته کوي او موږ نشو کولای چې نور د تصادمات قیمت ادا کړو یعنی افغانستان د بل جنگ توان نه لري د افغانستان خلک د بل تصادم توان نه لري موږ بیا جګړې ته په هیڅ شکل نه ځو کته وایي چې ما یاره حکومت نیولې ده دغه کیږي نو زه به حاکم بل ورځ بل څوک وایي چې یاره چې دا حق تا طالب کړی دی په زور مې حکومت نیولې ده زم دا حق ترلاسه کوم په زور یې نسب بیا زه حکومت کوم دا د زور خبره باید د تل لپاره لمن ولاړ شي موږ باید یو داسې حالت ته ولاړ شو چې هغه د قانون په اساس باندې د مشروعیت اغه مالفه تکمیل کو بشپړې کو هغه تنطات دي د مشروعیت هغه ترلاسه کو لدي سره بغیر مسولی صراحه دې مسولی سراسري ثبات سراسري ټکاو استقرار ته مشه رسیدل
مننه قانی صاحب د دې لپاره چې بحث را غونډو جنرال صاحب رادمنش که څه هم تاسو د بحث په ترڅ کې ځین وړاندیزونه وکړل چې د کابل امنیت څنګه ساتل کېلی شي ک په لاندو باندې یو څو وړاندیزونه وکړي خیر ده که ځین تکرار هم شي چې بحث را غونډو
یقینا باید په کابل کې حق پلانونه او حق تدابیر سه مخکې ملګری هم ویل باید په نظر کې ونیول سي او د خلکو په منځ کې باید دا اعتماد را منځ شي سه خلک په پوسی سي رښتیا هم دا دولت د دې نمائندگان دی کله سه نور ملګری هم ویل مونږ باید حتماً د دوه توافقنامه امضا کړی باید تطبیق شي په افغانستان کې د ملي دفاعي ځواکونه را منځ شي چې دا وکول شي سه متخصصین او مسلکی افسران په خپل لیکو کې جذب کړي او د دوی نه په خطو کار واخلي دوی نمایشي نه باید په داخل د اردو تعین شي او دوی صلاحیت و نلری چې د امنیت په مورد خپل پیشنهادونه وړاندې کړي دا یقیني دی چې بعد استخبارات هم وکول سي خپل ټکنالوژي سي د شنوت ټکنالوژي لوار بوزي او وکول شي د هر تروریستي ګروپ ځای خبره او هدف کشفیه که او اخبال اقدامات پا خطوگا جاری وسادی که دا تکنولوژی را منست نشی پا اداراتو که سه دوی حق مسائل سی یقینا دا دشمن دا زپلو پا مورد که دی زای پزای نکی دا امکانات دا امنیت دیر لیره ده. اوس دا تکنولوژی پا دنیا که استه مونگ باید هم ولی رو مخ که پا دا جمهوریت که ام دا قصی تکنولوژی وو او تکنولوژی دیر مهمه ده سه باید استخبارات ولری و مونگ باید پی پوه شو چه دشمن کم هدف لری چیر تزی چه خبری که او ده سده پاره دوی حملات رامنسه کیجی او حملات یه ده کمی لاره نه سازمان ورکول کیجی دا کلا چه درامنسه شو مونگ کولی سو سه خپل خیق دامات ده کابل ده امنیت ده پاره ولرو او دا اقدامات تطبیقی کو.
مننه جنرال صاحب رادمنش. جنرال صاحب شینواره تاسو که څام مخکې ځین وړاندیزونو ته اشاره وکړه چې طالبان باید سیاسي تفاهم وکړي، متخصص ظرفیتونه جذب کړي، لنړیوالو سره او لولس سره شراکت ته مخه کړي، له دغو پرته د جمهوریت په وخت کې امنیتي سکتورونو به په خپلو کې غونډې سره کولې او ځینې وړاندیزونه به یې کول او په ځینو برخو کې به یې تفاهم او موافقې سره کولې. یو دوه ټکي دا رقم چې په هغه وخت کې تاسو موافقه پې کړې وه او هغه د کابل د امنیت له خاطره مؤثر تمام شوي وو، هغه څه دي چې اوس یې وویست؟
مننه شیبر صاحب، یو لنډ اجازه راکړئ مخکې دې نه چې تاسو دغه پوښتنې ته راشم. کوم ټکو ته چې تاسو د قانی صاحب سره او د جنرال صاحب سره بحث درلود په لنډ ډول باندې زه هم یو کتنه ولرم.
مهرباني.
لومړی موږ تاسو یو اوریدونکي د داعش پاک له باندې پوښتنه درلودله. داعش د تر اوسه پورې په افغانستان کې واقع د څو کلونو راهیسې چې فعال شوی دی، ولې د داعش هغه فکری خط او هغه جغرافیایي محدودیتونه د نوم نه ښکاره دی چې د دې مخفف د دولت د اسلامي د عراق او شام، یعنی دا د افغانستان او یا د زمنګ اوساسو د سیمې پورې تقریبا هیڅ تړاو نه لري. زما په هم باندې دا یو نیابتي بله تروریستی شبکه ده چې د هغه ځای نه چې طالبان ته ویلیدل د طالبانو د تهدید لپاره او د طالبانو د دې لپاره چې د هغه د لارښوونه سرتخیونه کې ما په هم باندې دا د ماغه یو یا څو غونډه ودونه لخوانه رامنځته شوې ده چې څو د طالبانو لپاره دلته یو ګواښ وي. دویم ټکی، تر اوسه پورې طالبانو په دې دا ټولو ته جوته ده او روښانه ده چې په افغانستان کې د یو شتنه تر دوه شتو تروریستي ډلو پورې فعال دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې خپل متحدین او مخالفین که هغه سیاسي دي او که نظامي دي مشخصه تعریف کړی نه دي چې دو سره څوک په تفاهم کې دي او څوک د دو په مقابل کې دي. بل تکي د سیاسي جوړجاړي لپاره زه فکر کوم طالبانو هغه فرصت په دې غوړ لسته میاشتو کې د لاس ورک کم هغه د سیاسي جوړجاړي لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه تمامې ده، په دې چې دوه داسې کړنې وکړي چې زه فکر کوم هغه فرصتونه او هغه باور مطلق د لاس.
جنرال صاحب، را خبرونه راټولو څو ثانی نور لرو.
د امنیت د خوالي لپاره او د امنیت د تامینېدو لپاره په لومړي سر کې د زونونو په سطحه باندې د مشترکو قرارګاګانو رامنځته کول دي چې په هغه کې د ملي امنیت، ملي د پولیسو او د ملي اردو په هغه وخت کې هغه همغږي وه او د مشترکې څوکیداري جوړېدلو. او دویم ټکی دا و چې د کابل د امنیت قمانداني په کچه باندې یو مشترکه قمانداني د ټولو ځواکونو چې په هغه کې د بنی ټولنې کوم قوتونه چې د ناتو د هغو د استازي پورې او د مختلفو سکتورونو چې په کابل کې فعال او د هغو د استازو پورې په دغه مشترک قمانداني کې ګډون درلود او ټول تعارکات به د ورځې چې
مننه جنرال صاحب شینواره، جنرال صاحب رادمنش او عصمت قانې د سیاسي چارو کتونکو له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت شیبر هم لاوریدونکو او له تاسو اجازه غواړم.